موترها با مدل‌های مختلف نیز به این ریگستان می‌آیند.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری یونیسیار وایي چې په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه‌شنبې پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی له مخې د کونړ روغتي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 540 او د دایکنډي روغتي مرکز به د 240 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره ده دغه روغتي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه‌شنبې پر خپلو دوه وعدباوو د هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 15 میلیارد پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې یې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستانی شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغه اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق ایم ایف له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانا ولسوالۍ کې موندل شوي. پاپیخه کې د الوتنې درې تنه عمله هم موجود شوی ده. د لیبیا نوموړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک ماړه تایید کړی ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره دا مطلب واوریدلی شئ. د نړیوال سره په راپور کې وایي چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبريالان له ستونزو سره مخ دي. دا شی د خبريالان له ستونزو ته دي راپور کې به درته تفصیل لرو. درې کاله وشول چې افغان انجونی پانتونونو ته نه ځي. انجونی شکایت لري.
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسیم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې در سره شریکې کړو. ډېر سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته بوشو چې په دې وروستیو کې پکې تفریح او میلې زیات شوي.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تبلیغ کی د خلکو ګڼه ګوڼه دی خېټېری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته نو دغه ځای د پزاسخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یوالي ناستې به بیخي بیل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او د چیل د ځوانان سره ډول میلې کی وروسته به درته راپور کې جزئیات ولرو. له دې سره بیرته مطالعه مشتمل سیم په اړه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې مزافری د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو په پاکستان کې مشتي او شمیر افغان خبر اعلان وايي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامدار ویره لامل شوی چې ان ډوډۍ خستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کور ونوځي. دوی ازادي رادیو سره په خبرې کوله د خړو درملنی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سخت محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړ ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان خبر اعلانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبر اعلان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې د وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دو درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیسو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدود نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشټوالی، د کور کرایه نشو ورکولای او د ژوند د لمرنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړی یو. ډېرې کورنۍ اند ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیس له نیول کېدو ویریږي. مونږ تل د نیول کېدو له ګواښ، د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړ ادارې یا نئی په جلا وطنې کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي د سه شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لاسونو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنې کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامداري ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر شلمه یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي.
د دې ترازی غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کېدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کېدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان، د بشري حقونو فعالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د نومبر په پیل کې په یوه ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمیر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ډسمبر 2 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وایي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د دسمبر 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالي د سفر پر مهال شوې. د اعلامیه په ټوکو افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپلو ژمنو په روانو ساتلو ټینګار کړی. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د سې شنبه په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر وروستي سفر له لاسته راوړنو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو غنې مهمې مرستې اعلان کړې دي چې پکې د 15 میلیون ډالرو ارزښت بلابل واکسینونه، د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیون ډالرو ارزښت، د رادیو ترافي او ماشين د دې ناروغي لپاره د 1 میلیون ډالرو ارزښت، 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو ارزښت یو سیټي سکین ماشين او همدارنګه د 500,000 ډالرو ارزښت یو روغتون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د هند مرستې اغیزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخه کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل:
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه ده داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغي متخصصینو په کابل کې د صحت طفل دروختون یو شمیر په خاني ډاکټرانو هم په بلابلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولی. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي رادیو ته وویل:
د سابقو در خود شپونې
سره کې د صحت طفل اندرا ګاندی روختون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټرانو راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که دوی ژمنې عملي بڼه غوره کړي، نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې د چنګدې څلور ورځې وړاندې د هند عامه روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکسپانې لیکلی و چې افغانستان ته د 128 سټي سکین دزګاو ترڅنګ د درملو یو لوی محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرانه چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمې په ورځ د قوف د لسمه ویلی و چې نوې ډیلی د خپل بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي سلور شپې تزره واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیایي ادارې ته سپارلې. هند تر دې وړاندې 13 میاشتې د افغانستان روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي وو. دا به داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ له نښتو او د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. دغه راز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګولی او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په وروستیو کې هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتیايي برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. هند ته د طالبانو د عامې روغتیا د وزیر نورجلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنیو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 اول لمریز کال د جدي په نومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امره پورې انجونو پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د انجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاوري اړولي. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مې سترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ دې میاشتې هم په دې کال کې به پیل شي، ځکه چې نظام د امر ثانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي به پیلېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی په ډېر لري راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ کچیر ته مخکې هیله مندو. د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه وسایت کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو، دغه راز د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل. آندا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو د دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لا وکړي. د طالبان حکومت درې کال وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې کال وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولې او هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. دغه راز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وايي خزي د ټولنې نیمای برخه د حق لري چې په ساينسي طبي انجینري تخنیکی او آن امنیتی او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل شاوخوا 10000 نجونې له زده کړو به برخې شوي او دغه راز د افغانستان د 1300 پوهنتونونو له ډلې 1300 خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
له خبرونو ورآخوا
وړاندې به خوست ولایت ته ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو روغتیایي کلینیکونو ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هېڅ پام نه ده شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټارو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخه عمر کسان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي، ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتللی، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغله وګرځېدله، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ځای دی چې په خبره یې د پشان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
مې ته خو نو وظیفه ولا خلک مثال وظیفه لري، انو بیا دې شپږ ورځې اوس پېژل کړي دي چې خستای یا د خستګۍ د لیسبون لپاره جمعې په ورځ داسې څه وخته پرې کوي. یو داسې کسان مثال په مستاد کې وسپده وي، په نورو ځایو کې وسپده وي، او دوم هغه کسان چې اقتصادي حالت یې تېر شوي رخصتي ورځ او مشخصه رخصتي ورځ ولري، نو هغه کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هغه کسان دپاره چې داسې خسته وي، کار مصروفیت یې زیات وي، د هغو دپاره خو ټول باندې مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره دې سیمې ته په ملت للی، ازادي راډیو ته وویل: د ګرانبیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډېری ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کېږي، فوټبال هم کېږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا پرېږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډېری ځوانان د لې خپل دیګونه د سهاره سره وړي، خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي.
موټر
خلق گنو گنو انسان او تولاری چک چک بروی بس دا یو قدرتی ریګونه پر لپراته دي کنو دا ډیر شو خان کې ډیر شو ریګونه دي بد داخل کې تګات په برابرې
د کندهار ریګ میلا ځایته له هلمند ولایت ورغلای نعمت به وای کته هم دوی ریګ تزي خو په خبره ډیر کله لدی عمله خوشینه وی چې د کورنۍ خزینه غړي د طالبانو حکومت بندیزونو لامل داسې میلا ځایونو ته نصیب یو ولای
هغه ځوانان چې په ریګو کې د څنستلو فریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري او ځي بل خبره دا چې کورنۍ هم نسیت لا یوازې نارینه چې بیا هم په جشمیر ځوانان فدونی فدوات وروزو کې داسي او دلته خپل منځي مجلسونه مختلفي لوبي ترسره کوي
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوسته لتیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میلا ځایونو ته د تک په ګډون په خځو او انجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي هڅه مو کړه په دې اړه چې د کندهار ریک سیمې ته په 19 ډول څومره کسان ورسي کوم مشخص قوانین لري یا دا چې آیا مسول کسان هم ورته ګمارل شوی کنه د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو خو نوموړي د ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه له کلیو او کورونو لري او د طبیعي منظرو درلودونکو سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده راپور کې یو شمېر مرکزو یو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم ځي
تاسې مکه کلاساده رادیو ناوړه د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګنو ستونزو شکایت کوي دوی د څکاک پاکو بو یا د سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل د روغتي کلینیک اکمال او تجهیزول خپل مهمو اړتیاو بولي نور تفصيل به راپور کړي
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاو ته هم لاسرسي نه لري دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندې خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ دی اوبو د چکلو ستونزه ده یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي هغه د ځوندې پر شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه ده هغه د خوار نه خجوي دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا کوم مخته مؤسسات دولت د اوبو مخته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دی لري لکه اوس دغه ساحه چینه لري د دې چینه نه دی پایپ دی لري مخته د خدمت کېږي د اوبو مخته یو ذخیره ته لوري شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم کوي
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري دوی همدارنګ په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
مې کلینیک اوسه پر سیخ په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک لای وکړته بدل کو کله بل کوړته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسه ډاکټر شته چې مې تا کلینیک جوړ شي ذمہ ورته وکړ کړای دی نو وشه مې بلک په سلخات کې شو د خلک بلک په سلخات کې شي
د خوست د قلندر د غریزي سیمې اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لګي کرنیز ځمکې لري خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندې نه دي دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي یو بل ځای اوسیدونکو بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوالونه جوړ شي لکن خوړ غړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به ډېر ته جوړ شي تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي یو د چنده وړې د در در پټیشته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دی هغه دیوالل مخ نشته خوړ وړې د ټوله
بلوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې زیات کارونه نه دي شوي د اوبو د تنظیم د برخې عامر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب پډیر پیمانه سره وي د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له وسیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
salamuna stadi mashay da azadi melma program ta muaz farid sial har kalai kawm نن د ساده ملما په پروګرام کې را سره د سیوست کون کې ملما نه د چي لاسته کړو سره ګرځول شوې خو د محرومیت په دغه دوره کې شیرونه د مخ کړی او شیرونه وای د دې ترڅنګ هغه مدرسې ته زیو دینی ستکړې هم کوي دا چې د هغې نور مصرفیتونه څه دي وربشو خپل به لاغې وورو نوم یې ملالۍ وزیری ده. ملالۍ جانې ستړی مشي مننه له دې چې ودې منله نن سره په پروګرام کې اوسي. ملالۍ په پیل کې له تا اورم چې زیږون دې چیرته شوی ده او د ښوونځي په اړه درته ووایا څوم صنفه پورې د مکتب ویلی.
نهر سلام مخکې تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم ملالۍ وزیر دی. په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی یم او تر شپږم پورې مکتب ویلی دی. اوس مهال نو په کور کې یو، مکتب بند دی.
ملالۍ جانې عمر دې څومره ده؟ څو کلنه به یې؟
14 کاله عمر مې.
14 کاله په یاد راځي اول صنف کې چې شامل شوې وې چا وړې وې؟
اول چې شامل شوې ما پلان نیولی وم.
ستا غورس په یاد ده کوم خاطره چې دې ورنه ذهن کې شته؟
داسې خاص نشته.
زمونږ لکه زما چې د خپل مکتب خاطرې یادېږي لږې لږې. مونږ چې مکتب ته وړي وو دا ځینې ماشومان عموماً که نه قدونه جګ وي سره له دې چې عمر نه کم وي، او ځینې بیا عمر نه ډېر وي قد چې جګ نه وي یا داسې وړوکی ښکاري. نو بیا به ماشومان ته ویل ته دا لاس د شاته تیر کړه چې دغه پورې در رسېږي که نه ولې پورې ده چې موږ تا ښوونځي کې کښېنه وو یادې ونیسو. تاسې وخت کې خو داسې څه کیسه نه وه؟
ولې نه زه وړې وم غوږ ته لاس ورسوه ما نه شي کولی. ډېر په زخته مې خپل لاس داسې شاته یوړلو او لاس مې ورسوه مې مکتب کې داخله کړم.
نور تاسو سره همصنفیانو کې خاله لور، ماما لور، کاکا لور داسې څوک نه وو په هغې وخت کې چې تاسو سره یو ځای مکتب ته تللي وو؟
خور مې وه.
خور دې اوس کور کې د مکتب نه وایي؟ د شپږ کاله د چې مکتب وویلې د طالبانو راتګ نه وروسته دې څو کاله مکتب وویلې؟ د یو کال که دوه؟
دوه کاله لکه
چې. تکړه وی مکتب کې؟
زه خپل عمومي نمره وم د مکتب.
څنګه دې درس وویلې چې اول نمره کې دې نیولې وه؟
هغه هم د زد له امله، بس یو لکه زما نمرې هغې ته یعنی ورکړې بس ما څنګه مانه مخکې شوې بس د زد له امله بس عمومي نمره کې مې ونیوله. ډېره زدناکه وم.
د لک مخپلوان وه؟
نه خپلوان نه، لکه ما ته نقل ورکړې بس زما نه مخکې شوې وه په
نمره. ستا په نقل باندې تا نه مخکې شوې وه؟ څنګه د نقل ورکوو سره له دې چې بدل شي هغه ستا رقیب ده؟
بس
زړه دې اتمن در باندې سوځېدلی وه؟
زړه مې بس سوځېدلی، بس مې ته رانه مخکې هم شو.
کوم مضمون دې ښه زده کېده؟ کوم مضمون کې تکړه وې؟ د علاقې مضمون دې کمې وه؟
انګلش.
انګلش دې چېرته یوازې مکتب کې ویلې که نه نور د کورسونو کې تعقیبوه؟
کورسونه کې مې تعقیب کړی.
اوس انګلیسي خبرې کولی شي؟
انګلیسي خو خبرې کولی شي.
بیا د انګلیسي کورسونو ته تللې پیسې مو څنګه ورکولې؟ ډېرې وې لږې وې؟ کورنۍ د سره همکاري کوله په دې برخه کې؟
ولنه کورنۍ هم همکاري کوله او کورسونه بې زیاتره فری وو او کومه پیسونه هم زیات نه
وو. اوس هم انګلیسي کورس ځکه پرېښی دی؟ ده
اوس مې دریم کاله مې ویله بس نور
د خور پر پاره درته وای غم در سره تلله
او خور می مر سره تلله
او مخکې مو چې ادونه وکړه دغه سنفیانو دی هغوی څنګه دي هغوی اوس هم هغه هلک یاد وم مکتب ته ځي له تاسې نه وروسته
هغه اوس ایټالیا کې دی
څنګه په کورنۍ سره راغی که نه بله کومه طریقې پیدا کړې وه
کورنۍ سره تللی
اوس چې په کور کې ملالۍ جانې څه کوي
مطالعه کوم بس اوس مې آنلاین سمفون ته م هغه کړی سبتي نام کړی دی
مسافر مشرد مکتب کی رقابت کی طالبان درس نہ پاتا مدرسے مدرسه کې د قران شریف تر څنګ نور کوم مزامین د تدریسې
اسلامي کتابونه مزمونه د ویټ ریاضي پښتو انګلیش دری بیولوژي او تاریخ د کتابونو هم تدریس کیږي په کې
ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده کوم ځکه مو چې مکتب ده کوم کلی کې چې اوسېږي اغلته د نجونو زده کړو ته خلک اهمیت ورکوي که هغه مدرسې ته ځي یا دغه ټیټ صنفونه چې طالبان ور باندې بندیز نه ده لګولی ښوونځی ته چې ځي خلک زده کړې خوښوي نه خوښوي
او دلته چې ډېر بس ټول زده کړې خوښوي ټول وایي چې زموږ یعنی ماشومان یا هغه چې د تعلیم یافته شي او تعلیم ته هڅوي ډېر مرسته ورسره کوي چې آینده روښانه شي آینده ولري
د نجونو په اړه بیا دا نظر څنګه ده مکتب والے برابر کړی د زین انجونی کله کله شدا اوس تیر ورځ زین انجونو سره خبرې کولې زکه چې په سړو سیمو کې د تعلیمي کال وروسته یو ورځ و دوی ولې چې د سیو غونډې جوړ کړی او پروګرام یې ولې و میلې غونډې کنه چې خوراکي شیان راوړي بیا بل سره ډېر دغه خدای په منی کې داسې کوم محفل پروګرام خو تاسو نه جوړ کړی چې شپږم صنف نه فارغې دی
هدا سې کوم خپل هم نو جوړ کړی چې کډې خفه او بس دا غیر او بس دې ته چا پام نو نو ملګرو جی پای او بس درس نه فاتې کېدل
که په دې اړه ته وای چې په خوانځي کې چې تاسو درس نشي ولې ټول ورځ په کور کې هستی کور کوم کارونه کوي کوم کار کې تکړه یې
اوس محل لکه مدرسې د سر نه زو بیا چې د خیاطیم شروع کړی دا بس کور کې نه سن کې غنه بعد به د قران کریم درس وایو بس ما خام کی کور کی
مور سره کار کی کومه کوي
او مور سره خو کار کی مرسته کو زمونږ به پلان وایو کار مکه وي تاسو درس وایو بس مور می کار کټو
یا عموما چې کله کارونه کې ور سره کومه کوي څه کار کوي کور کی په خلي کې چې زده دي خرابی چولی مرتبال
نن می سابه بخول بس ام ده شان وبم بگی کم چوالی مالج نو بجی بس چی ام ده سی کاش مو بس ورو لگا لی وسم ده سټول سزی دی
وچ سابه ده بخول
نن می سابه بخال بس تازه سابه مال جزا بخیگی با بس ام دقا شان طول سزی داری و رو می بسی گهز لگاری بس سزی داری
اتمن پام دی ورته نو اشپزی که مو منم دست کی که بخصوص دا ستا عمر چه کمی و دا چوار لسه کلونو که دی وقت که خو بیخی پام دی شیانو تا نوی چه اشپزی باید سالای چنگو که پسی ما که مو بیا دا انجونو پارا باندی دا نظر چنگه دا چه باید چه چنگ را لویا شوا دا و که یا کورنی پا دی لطا که ویچی دی خپلی لور تا خوان پیدا که دی موضوع تا پارا تا وایا
زمان ها کورنه که بس درسی کن مغا نشتر اغای وای چی باید خپل تعلیم پورا که داغینه باید باید وادو که اغا خپل خواه خجنه تورکه چی خواه خی نی بسم درست
او پسی مکی مو بیا وزیت سنگه دست چرت چی و سیگی دی کلی که یا کمزای که چی هستی دلتم خلق هم دست فکر که کنا یا وزی ساسی کورنه که خلق پده باور دی چی انجلی دا باید اقوار کلشی بتا ما پاتشی چی داغی زکری پایت ورسیگی
انا دلته به زیاتره خلک د انجن نام پښتنه نه کوي بس وړي وړي واده کې وړي کې بس پښتنه ته نه کوي خو په خو خنه
بیا
باندې به په وړه د ښه په نوم کړي
بیا ژوند دي څنګه وي چې د سه وړي واده کې جنجالونه نه وي کور نه یو کې
ولې نه وي کم کار نشي کولای بس وړي نو کور وراني یا د خاوند سره جنگ یا د
طلاق موضوع یاده کړه دا بیا ساسي سیمه کې څنګه ده انجلۍ پاسانه باندې پرېږدي چې له خپل خاوند نه جدا شي ځکه دا خو یو څه پیچلې مسله ده افغانستان کې یعنی پاسانه طلاق ورکوي که نه جرګې وي جنجالونه وي بیې خوشې کوي
پاسانه خو طلاق بیخي نه ورکوي بد ګڼي پښتانه
دا د خزو سره خوشونت څنګه ده په کورنیو کې چې کلنجونی وړي واده کې په کار نه پوهېږي جنجالونه یې جوړ شي وهل ته کول شته د خواښې خسر یا خاوند له خوا
دا خوشتري یا خاوند یا خسر یا لورونه
بس د واده درس په رواج پاړه راته وایه کې څوک واده کې ستاسې پسې مې کې څومره ولور ورکوي
پیسې
ورکی او واده مو بیا څو ورځې وي یو ورځ دوه ورځې دوه
ورځې
همغه یو د نکریزې شپه وي او بیا ورپسې دغه وي دوره دغه وي یعنې مصرف عموما په واده کې ستاسو طرف ته کم ده ملالی جان ستا هیله څه وه چې اینده کې څه کاره اوسي کې ښوونځي خلاص وی دولسم نه فارغه شوی وی غوښتل دی څه وکړې اینده کې
غوښتل مې بس زما هیله دا وه چې څنګه دولسم نه فارغه شم کانکور امتحان کې چې دی دا کانکور امتحان عمومي او نمره راشم او طب ته کامیاب شم دا زما ډېر لوی ارمان و او اوس هم هیله لرم چې پوره به شي انشاءالله
غوښتل دی چې ډاکټره شي بیا د خویندو په اړه درته وایه هغوی دا هیلې درلودې او کورنۍ دې ملاتړ کوو چې ته ډاکټره شي
ولې نه کورنۍ مې ټول نه غټ ملاتړ کوونکې زما خپله کورنۍ ده او خویندې مې ډېره هیله درلوده بس مشرې خور خو مې غوښتل چې ډاکټره شي او یا دویم انتخاب یې کمپیوټر ساینس او نورې چې دی وړې دي هغې اوس هم مکتب ته ځي
ملالی که دام را تا هوایی چه دوست شنجونی کورونی که ناستی دی تاستی زانتی اوسو مصروفیتونو پیدا کردی مدرسی تزی ورس را پچن که نوری زدکری کوای دانجون چه پا کورونی ناستی دی دوی دا چه ویل غواری چه خپل وقت نچنگ استفاده و کی چه دا قلو کوالایشی دیبزه چه بیخی بیسواده پاتشی و چه زدکری
کلم خپل ځای تیر نه کله لاین درس شروع کی ان لاین درس کورسونه تعقیب کی تاسو باندې ځان مصروف کوم چې په کور کې پاتې کېدل نه یو 21 نه یو کې سب خو باید یو څه خو باید ځکه حياتي یاد کی لاسی کار یاد کی ارزګا ځان ته جوړ کی یعنی هغه یاد کی پر څه باندې یو ځان کی یو باید یو څه ځکه چې هغه په درد وخوړل شي چې بل چاته باید
شعر و شاعری سره د علاقه کوم ځای پیدا شوی ده او تر اوسه دې څومره شعرونه لیکلي؟
شعر و شاعری سره بس ډېره علاقه مې همدې سیمه مې د نور شاعرانو شعرونه ویل بس عند سيتي بس نورورو بس خپل شاعري مې شروع کړو څه پورې مې د سې لس نه نه حد څه شروع نه لیکلي.
کوم شعر دی اوریدل شو؟
نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې نور نه غواړم ژوندون په دې وطن کې خدای نشته دې سکون په دې وطن کې چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي چې د حق خبره واوري او د حق خبره وکړي خدای را پیدا کړي او پاتې په دې وطن کې هله مو د خار سره خار شي هله مو د خار سره خار شي خدای بندې مکتب او په هندون په دې وطن کې دا مې د مور او پلار ارمان دې چې تب بوای دا مې د مور او پلار ارمان دې چې تب بوای خدای نه څنګه پر کرم دا ارمان په دې وطن کې بي امنه بي نظام بي بیرغ ژوندګي ده بي امنه بي نظام بي بیرغ ژوندګي ده خدای جنگونه دي جګړې په دې وطن کې چې د امن او د سولې اذان وکړي چې د امن او د سولې اذان وکړي خدای نشته دا سیو باتور په دې وطن کې او ملالۍ وزیري بتل داسې دعا کړي ملالۍ وزیري بتل داسې دعا کړي خدای راولي سولې او آرامي په دې وطن کې خدای راولي سولې او آرامي په دې وطن کې.
د شعر د کله لیکلی د شعر په اړه ته وایا څه رقم د وضعیت کې د لیکلی چې داسې غوسه یې پکې؟
دا شعر مې چې دی په اوله کې چې طالبان راغلي داسې 2024 کال کې مې لیکلی دی.
ښه 2024 کې څلرویشت تیر کال مو لیکلی ده دا تمن دقیقه نه مغه کال ده چې تاسې فکر کوم بیا وم صنف ته نشئ تللی له زده کړو پاتې شوی چې تاسې تیر کال چې مو خبرې کړې وې هغه وخت تاسو شپږم صنف کې وی او هغه وخت مو ډېر ښایسته شعر ته ویلی و هغه بل شعر یادونه مو چې وکړه هغه هم درنه اورو ملالۍ جانې. دا د ښځو باره کې دی
دردونو سره ژوند کوي لګیا ده دردونو سره جن کوي لګیا ده یو ښځه یو هنر کوي لګیا ده د پوهې دروازې پرې بندې شوي د پوهې دروازې پرې بندې شوي د خپل حق لپاره جنگ کوي لګیا ده ناپوهي د جهالت دی په وطن کې ناپوهي د جهالت دی په وطن کې د تعلیم لپاره جن کوي لګیا ده مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي مظلومان دي او ظلمونه پرې روان دي د ظلمونو سره زغم کوي لګیا ده وزري بي وسي د غريبي ده په وطن کې وزری بی وسی د غریبی د په وطن کې یو خزه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده یو خزه په بازار کې مزدوري کوي لګیا ده.
ډیر علي ډیر علي ډیر خسته شعر د لیکلای ده واقعا کوم مرشد حاصل لري او کوم ډول شعرونه چې لیکي ډیر خسته دي د دې شعرونو ټول انګیزام ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي خزه د کار اجازه نه لري انجونی مکتب ته نشي تللی امداد زوري چې د خسته شعرونه لیکي راغلی موږ سره دې خبرې وکړې او ریدونکو لتا سیم باندې نه تر بل پروګرام کې چارې ښه وخت
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب جوانان میں او پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چنشی یا بماتا پاتی چنشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب جوانان میں او پردے مزدورے مڑوشی پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے ملوشی پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے ملوشی
گلاب
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
لونگین دے پسینے شم معجزہ دا کمی پاڑا شو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شو سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے شاملو کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوکھ دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے